خوش آمدید. در این برنامه سال تعلیمی دیگر آغاز شد، اما درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته ماندند. تنش‌ها و حتی برخورد نظامی بین طالبان و پاکستان بر زندگی شما در افغانستان چه تأثیری خواهد گذاشت؟ نوروز در کشورهای همسایه ما چگونه تجلیل شد؟ و از یک عضو این گروه هنری درباره آهنگشان میپرسم که در این روزها در رسانه‌های اجتماعی خیلی دست به دست می‌شود. سلام و سال نو خورشیدی مبارک. امیدوار هستم هفته و سال خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم. در این روز هفتم به مهمترین و جالبترین تحولات هفته نگاهی میاندازیم و اینکه چگونه این تحولات ممکن است بر زندگی شما تاثیر بگذارد. چهارشنبه این هفته مصادف بود با اول حمل 1403 هجری خورشیدی یا همان نوروز، جشن باستانی که در افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه با سرزدن مردم به طبیعت و مناطق سرسبز، پوشیدن جامعه نو، تهیه هفت میوه و پختن غذاهای نوروزی تجلیل می شود. امسال نیز مردم در حال به استقبال نوروز رفتند که طالبان تجلیل از آن را در افغانستان ممنوع کرده است و همانند دو سال قبل جشنها کمرنگ و محدود به چهاردیواری منازل بود. اما مشکل طالبان با نوروز چیست؟
اما آنچه که طالبان در افغانستان برای جلوگیری از برگزاری نوروز انجام می دهند هیچ جایگاهی در شریعت و دین نداشته و دین این را کاملا مردود می داند. برای اینکه نوروز جزئی از برنامه تکوینی الهی و تأثیرگذارترین پدیده مثبت در منظومه شمسی هست که خدا در آفرینش ازل این نقش را برای بهار و نوروز داده است. بنابراین هیچ فتوای از مکه تا مدینه، از قم تا نجف، از ازهر تا دیوبند، هند و پاکستان ارزشی تقبیح و تحریم جایگاه نوروز را نداره و همه ورقپاره‌های نوشته شده برای تحریم نوروز در این کانون‌های تعفن و دگم و متحجب اندیشه‌های تهجر و تاریک بینی و تاریک اندیشی را پخش می کنند ارزشی یک گلی زیبایی روییده در فصل بهار را نداره.
با این وجود ممنوعیت نوروز از سوی طالبان نتوانسته است جلو مردم را از تجلیل نوروز و سال نو در سطح خانواده ها بگیرد و مردم در نقاط مختلف افغانستان همچنان به شیوه های سنتی از جمله پختن سمنک، تهیه هفت میوه و برافراشتن جنده در برخی زیارتگاه ها همچنان از نوروز تجلیل کردند. شماری از شهروندان کابل با وجود ممنوعیت اعلام شده از سوی طالبان حوالی ظهر روز اول حمل با تجمع در زیارت سخی در غرب کابل به مناسبت آغاز سال نو خورشیدی علم برافراشتند.
اولین روز سال نو 1403 هست و زنده شدن دوباره طبیعت.
برخی چهره های سیاسی و فرهنگی از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه که همچنان در داخل افغانستان هستند نوروز را با وجود ممنوعیت تبریک گفتند. قبل از بازگشت طالبان اول حمل به عنوان سال نو و نوروز و روز دوم حمل به عنوان جشن دهقان رخصتی عمومی بود و جشنهای در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان و همچنین در کابل و دیگر شهرها برگزار می شد. روز سوم حمل نخستین روز تحصیلی سال در مناطق گرمسیر افغانستان بود، اما حکومت طالبان رخصتی نوروز را حذف کرده است و در اول حمل زنگ آغاز مکاتب را به صدا درآورد و این روز را شروع رسمیات در افغانستان اعلام کرد. مکاتب در افغانستان در حال رسما آغاز شد که به گزارش صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف امسال 330 هزار دختر بالای صنف ششم و جمع صدها هزار دختر دیگر پیوستند که از آموزش در این کشور محروم هستند. دختران حدود 13 ساله که دیگر خانه نشین شدند و با ناامیدی چشم به آینده نامعلوم دوختند و این در حالی است که وضعیت اقتصادی در افغانستان وخیم است. میزان فقر در کشور به بالاترین حد رسیده است و دختران نوجوان به صورت فزاینده قربانی ازدواج‌های اجباری می‌شوند. مراسم آغاز سال تعلیمی در یک فضای کاملا مردانه و بدون خبر از برگشت دختران بالای سنف ششم به مکاتب برگزار شد. تمام شرکت کنندگان مراسمی که در کابل به مناسبت آغاز سال تعلیمی برگزار شد مردان بودند و حتی طالبان به دلیل آنچه نبود فضای مناسب برای زنان گفتند، از خبرنگاران زن خواستند که در این مراسم شرکت نکنند. در این مراسم هیچ اشاره‌ای به تحصیل دختران و فرمان‌های ممنوعیت ادامه تحصیل آنها نشد. در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما در پست در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق اعلام کرد که اکنون بیش از 900 روز است که دختران بالاتر از سن 12 از رفتن به مکتب و دانشگاه منع شدند. یونما از طالبان خواست که به این ممنوعیت کان را غیر قابل توجیه و آسیب زننده خواند پایان دهد. نمایندگی سازمان ملل نوشته است آموزش برای همه جهت رسیدن به صلح و رفاه ضروری است. وزارت معارف طالبان هرچند گفته بود که پس از مهیا شدن شرایط مناسب با شریعت اسلام و سنت‌های افغانستان دختران اجازه ادامه تحصیل خواهند یافت، اما در این باره وضاحت بیشتر ندادند و چارچوب زمانی مشخص نیز اعلام نشد. در بیانیه وزارت معارف هم که به مناسبت سال جدید تحصیلی منتشر شده هیچ اشاره‌ای به تحصیل زنان نشده است. طالبان 3 سال پیش پس از به قدرت رسیدن در افغانستان محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی را برای زنان وضع کردند.
اما امروز خیلی دیگر خود دیدم.
تصویر چشمان اشک‌آلود این دانش آموز دختر که 3 سال پیش از پشت در بسته مکتب به خانه بازگشت توجه گسترده را به محرومیت دختران افغانستان از آموزش جلب کرد. هر سال به شمار این دختران افزوده می شود و پسران هم که به مکتب برگشتند از این امر ناراضی هستند.
من می خواستم که دکتر بشم، طب عدلی بخونم مثل پدرخو، ولی این اجازه رو ندارم به خاطر که دولت این اجازه رو نه به من میده نه به دخترها، و واقعا از این که نمیتونم درس بخونم خیلی ناراحتم و من میخواستم که در آینده دکتر بشم و به جامعه خدمت کنم.
ما بچه ها علاقه داریم، اشتیاق داریم برای شروع مکاتب بیامادیم و همچنین ما میتونیم در همین روز یک ناامیدی و غم اندوهی میتونیم در بین در چهره خواهرها که در خانه پلن هستن در چهره از اونا ببینیم و اونا هنوز در خانه به یک چهره ناامیدی غم اندوه اونجا نشستن به امید این که یک روز خبر از طرف امارت اسلامی بشنون که اونا بتونن به بالا صنفای بالاتر از صنف ششم اونا بتونن شروع کنن درس بخونن پیشرفت کنن، چون که ما نیاز داریم. ما چون خانم ها که هستن بخش نیمه از جامعه هستن، یعنی کلن اصلا از نظر خود شخصا از نظر خودم اگر خانم ها نتونن درس بخونن، خانم ها نتونن در جامعه شرکت کنن، نصف جامعه رکورد در هر چیز به مشکلات مواجه میشه. ما نیاز داریم شخصا به تعلیم خانم ها و اینا در جامعه خود.
تصمیم محرومیت دختران از تحصیل در افغانستان با واکنش ها و محکومیت های فراوان مواجه بوده است و کارشناسان پیوسته تاکید دارند که این ممنوعیت خسارات جبران ناپذیری را بر جامعه افغانستان تحمیل می کند.
توسط یونیسف گزارش شده که در اثر بسته شدن همین 1400 مکتب در افغانستان تعداد حدود 1 میلیون دانش آموز از رفتن به از ادامه آموزش و از رفتن به مکتب ها باز داشته شدند و من باورمند به این هستم که این آمار خب کاملا نمیتونه دقیق باشه بنابر شرایط موجود در داخل افغانستان، ولی خب مشخصا کتله بسیار بسیار بزرگتر از این 1 میلیون از شرایط موجود در افغانستان آسیب پذیر هستند. خب از طالبان هیچ توقعی وجود نداره که مکاتب را برای دختران باز بکنن و یا اینکه شرایط آموزشی و شرایط برابری جنسیتی را در داخل افغانستان فراهم بکنن. برای همین زنان معترض و دختران معترض بیشتر از این که خواستار باز شدن مکاتب برای دختران باشند، به انزوا کشیده شدن طالبان و به رسمیت نشناخته شدن اداره اونها را خواستار شدند و مشخصاً با گذشت هر روز و شرایطی که در افغانستان حاکم است، یک بار دیگه به جهانیان یادآوری میکنه که طالبان گروهی هستند که قابل تغییر نیستند و مشخصاً این گروه باید در انزوا قرار بگیرن و تحت فشار قرار بگیرن تا اینکه افغانستان به سوی آزادی سوق داده بشه و ما به اجتماعی دست پیدا بکنیم و به شرایطی دست پیدا بکنیم که در او دختران و زنان حقوق اساسی و ابتدایی خودشان را داشته باشن.
محدودیت های نفسگیر طالبان علیه زنان در افغانستان نگرانی های جهانی را نیز بدنبال داشته است. از جمله استرالیا برای سومین بار سلسله بازی های 20 اوره کرکت با افغانستان را این هفته لغو کرد. مسئولان کرکت بورد افغانستان چهارشنبه از این که استرالیا سری بازی های 20 اوره را به دلیل بدتر شدن وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کنار گذاشته است، ابراز ناامیدی کردند و خواستار آنچه کرکت بدور از سیاست دانستند شدند. کرکت استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد توصیه های دریافت کردند که شرایط زنان و دختران در افغانستان بدتر شده است و مجموعه مسابقه ای را که در ماه آگوست برنامه ریزی شده بود و احتمالاً در امارات متحده عربی برگزار می شد لغو کرده است. هیئت مدیره کرکت بورد افغانستان گفته است از جدا نگه داشتن کرکت از نفوذ سیاسی با توجه به اهمیت بازی در افغانستان و ارتباط آن با شادی در میان مردم افغانستان حمایت می کند. اما این در حالی است که نه تنها تیم کرکت دختران در افغانستان وجود ندارد، بلکه تمام دختران از هر گونه فعالیت ورزشی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منع شدند. قبل از بازگشت طالبان، کرکت بورد افغانستان با آرامی در حال پیشرفت بود و این بازی در میان زنان نیز تا حد رشد کرده بود. حتی کرکت بورد با تعداد کم از بازیکنان نیمه حرفه‌ای زن در سال 2020 قرارداد بست. بیشتر دختران کرکت باز افغانستان نهایتاً با استرالیا فرار کردند. تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان در هفته گذشته دوباره اوج گرفت. صبح 28 حود جت‌های پاکستانی با ادعای هدف قرار دادن اعضای تحریک طالبان پاکستان به دو خانه در ولایت‌های پکتیکا و خوست حمله هوایی کردند که به گفته طالبان در نتیجه آن 5 زن و 3 کودک کشته شدند. حکومت طالبان مدعی شد که این حملات بر منازل غیر نظامیان صورت گرفته است و در پاسخ برخی پایگاه‌های نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند را هدف قرار داد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اقدام حکومت پاکستان را نقض حریم افغانستان و اقدام غیر منطقی خواند. آنسو وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که اگر طالبان افغانستان جلو فعالیت تحریک طالبان پاکستان را که به گفته او از خاک افغانستان فعالیت میکنند نگیرد، اسلام آباد دهلیز تجارتی افغانستان با هند را از مسیر پاکستان خواهد بست. خواجه آصف در مصاحبه با صدای آمریکا که به روز چهارشنبه اول حمل به نشر رسیده گفته که اگر افغانستان مانند یک دشمن رفتار میکند، چرا باید با آنها دهلیز تجارتی داده شود؟ خواجه محمد آصف همچنین مدعی شد که تروریسم در مرز افغانستان و پاکستان افزایش یافته است.
which is threat to our security it is emanating out of the Afghan soil should be taken care of by our brothers in Afghanistan and if that is not done at some point we'll have to resort to some measures which will definitely wherever they are their sanctuaries in on afghan soil we'll have to hit them because we cannot tolerate this situation for long.
اما زبیولا مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات حضور جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرد و این اظهارات را بی اساس خواند. مجاهد به تلویزیون تولو نیوز گفت اسلام آباد نباید چالش های خود را به افغانستان پیوند دهد. اخیراً شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز به این حوادث اشاره کرده و گفته است که اسلام آباد دیگر تحمل فعالیت‌های تروریستی ناشی از عبور و مرور در مرزها را ندارد. در روزهای اخیر و در پی حملات پاکستان، درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و گزارش‌های از بیجا شدن صدها نفر در ولایت‌های خوست و پکتیکا در پی این درگیری‌ها منتشر شده است. در همین حال، عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان که به روز چهارشنبه پخش شد گفت که آنان طرفدار حل مشکل از طریق گفتگو و دیپلماسی هستند. اما افزوده که اگر کسی بر افغانستان تجاوز کند، افغان‌ها این را ثابت کردند که توانایی دفاع از خود را دارند. از سوی دیگر کارشناسان سیاسی و نظامی درباره چگونگی رابطه حکومت جدید پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان نظریات متفاوت دارند.
حملات اخیر ضد تروریستی پاکستان در خاک افغانستان خارج از انتظار نبوده، چون در گذشته پاکستان تلاش کرد تا از طریق گفتگو و مذاکره طالبان افغانستان رو قانع بسازه تا اینا حمایت های خود رو از تی تی پی پس بگیرن و حداقل اینا رو مجبور بسازن تا سلاح خود رو به زمین گذاشته و وارد پروسه سیاسی در پاکستان بشوند. ولی باوجود گذشت بیش از دو سال طالبان افغانستان حاضر نشدن حمایت های خود رو از تی تی پی پس بگیرن و اموار این گلایه از طرف پاکستان وجود داشته که طالبان پاکستانی برای سازماندهی و آموزش خود مراکزی رو در خاک افغانستان ایجاد کردن و با استفاده از مراکز خود در کنر، پکتیکا و خوست اینا عملیات تروریستی در داخل پاکستان رو سازماندهی میکردن و این عملیات رو انجام میدادن. با وجود روابط نزدیک که در گذشته بین پاکستان و طالبان افغانستان وجود داشت، پاکستان نتونست طالبان افغانستان رو قانع بسازه تا بر اساس خواست پاکستان اینا تی تی پی رو مهار بکنن. و علت اصلی این است که تی تی پی در دوران قبل از به قدرت رسیدن طالبان در کنار طالبان افغانستان جنگیده و همسنگر بودن و بسیاری از رهبران تی تی پی یعنی طالبان پاکستانی با رهبر طالبان افغانستان در بیعت هستند و به خاطر این اینا نمیتونن روابط همدیگه رو نادیده بگیرن. به خاطر همین مذاکره و گفتگو نتیجه نداد و نهایتا پاکستان مجبور شد تا با استفاده از نیروی هوایی و نیروی زمین خود برخی از مراکز تی تی پی رو در افغانستان مورد هدف قرار بده. و به نظر من اگر طالبان افغانستان در آینده هم نتونستند خواستای پاکستان رو در مورد تی تی پی برآورده بسازن، احتمالاً استفاده از نیروی نظامی در خاک افغانستان توسط پاکستان بیشتر خواهد شد.
طالبان در دو سال گذشته نشان دادند که به تعهدات خود در قبال هیچ کشوری پابند نیستند. اسلام آباد نگرانی هاش بارها ظاهراً با طالبان در میان گذاشته که بخش عمده از حضور نیروها و جنگجوهای مربوط به تی تی پی و سایر گروه هایست که پاکستانی ها از اونا به عنوان عوامل بی‌ثبات کننده پاکستان یاد میکنن. این نگرانی ها در مراحل مختلف توسط طالبا با قاطعیت به عنوان محورهای امنیتی و نگرانی هایی که پاکستانی ها خود باید به او پردازن پاسخ داده شده و به این ترتیب هیچ گونه مسئولیت پذیری به عنوان حاکمان همسایه در طرف افغانستان از موجودیت این نیروها نشان داده نشده. تأثیری ده که روابط دو کشور باقی بگذاره بیشتر در عرصه اقتصادی و تجارت و دادستداد میان دو کشور قابل محسوس خواهد بود و تأثیراتش به لحاظ اقتصادی بر مردم سنگینی خواهد کرد. افغانستان کشور مهاد به خشکی است و یکی از کشورهایی که مسیر تجارتی افغانستان با جهان بیرون را تامین میکنه پاکستان است و در صورت قطع روابط و افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد میتونه همچنانی که در گذشته یکی از چالش‌های اصلی برای حکومت دارا بوده برای گروه طالبان نیز باشه.
و در این هفته مرکز ولایت قندهار که پایگاه قدرت طالبان به شمار می رود شاهد یک حمله انتحاری مرگبار بود. منابع طالبان در همان روز گفتند که این حمله روز چهارشنبه جان دست کم 3 نفر را گرفت و 12 نفر دیگر را زخمی کرد. اما منابع در شفاخانه میرویس که به دلایل امنیتی نخواستند نامشان ذکر شود به رادیو آزادی گفتند که تعداد قربانیان 19 و زخمیان 18 نفر است. این انفجار حدود ساعت 8 صبح افرادی را که در خارج از شعبه نوی کابل بانک در مرکز شهر قندهار منتظر بودند هدف قرار داد. بر اساس گزارش ها افراد مربوط به طالبان در منطقه انفجار از این بانک برای گرفتن معاش انتظار می کشیدند که این حادثه رخ داد. مسئولیت حمله انتحاری را داعش به دوش گرفت. یکی از قربانیان خلیل احمد 40 ساله پدر 8 فرزند به بانک رفته بود تا معاش خود را بگیرد. با گفته گل احمد برادرزاده خلیل احمد او فقط یک شخص عادی و ساده بود و به عنوان رنگمال کار میکرد.
دغس دیتا ورته پیش که څوم مخکی حکومت کې کېدل نو هغه هم یو بدبختی و دا چې اوس ما مغه سی پیش کېږي او د دولت سره مو یو ځینې خواهش هله دا چې لطفاً ساو څخه موږ هله کوو زاری څخه کوو چې خپل په هواد کې خصوصا په بیروبار او پرش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي.
در پی انفجار مقامات طالبان محفظه بیرون از بانک را محاصره کردند و به خبرنگاران اجازه ندادند به نزدیکی محل برسند. بانک پایتخت افغانستان کابل است، اما هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان مستقر است. انفجارهای بمی و حملات انتحاری در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2020 یک کاهش یافته است. با این حال تعدادی از گروه‌های مسلح از جمله شاخه خراسان داعش همچنان تهدید جدی به شمار می‌روند. کارن دکر سرپرست سفارت آمریکا برای افغانستان تمامی اعمال تروریستی را در یک پست در اکس یا توییتر سابق محکوم کرد و به خانواده‌های قربانیان انفجار قندهار ابراز تسلیت کرد. او گفت افغان‌ها باید بتوانند رمضان را با آرامی و بدون ترس تجربه کنند. برگردیم به نوروز. از افغانستان و محدودیت‌های طالبان گفتیم. بریم ببینیم در کشورهای همسایه نوروز چگونه بوده. در ایران هرچند جمهوری اسلامی معمولاً علاقه چندان به جشن نوروز و تجمعات مردمی نشان نمی‌دهد، اما امسال باز هم مردم نوروز را با رقص و پایکوبی جشن گرفتند و مراسم چهارشنبه سوری را با تدابیر شدید امنیتی برگزار کردند. نسرین افشار خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی از جشن نوروز امسال در ایران می‌گوید.
1403 رو به تمام فارسی زبانان از جمله مردم افغانستان، مردم تاجیکستان و همینطور ایرانیان تبریک میگم. اما در سالی که گذشت برای مردم ایران سال سختی بود، چرا که فشار تورم و فشار اقتصادی روی مردم حاکم بود. در روزهای رسیدن به سال جدید در اسفند ماه سال 1402 ایرانیان یک مراسمی دارن به نام مراسم شب جمعه آخر سال، به این معنی که تمام مردم روز آخرین روز پنجشنبه سال رو میرن به دیدار اهل قبور، کسانی که فوت کردن و یا از دست دادن. اما ایرانیان مراسم دیگه ای دارن در شروع سال جدید، اونم هست به نام چهارشنبه سوری. در چهارشنبه سوری آتشی می افروزند و مردم، خانواده ها، بچه ها همراه با هم از روی آتش می پرند به امید اینکه ناراحتی ها و درد ها و بیماری هاشون رو به آتش بدن و از آتش انرژی و گرما بگیرن. در این مراسم که معمولاً جمهوری اسلامی با برپایی اون بسیار مخالفه، ما در شهرهای مختلف ایران دیدیم که مردم همه به خیابان‌ها اومدن این مراسم رو برگزار کردن. در کردستان، جایی که مهسا ژینا امینی، کسی که کشته شد در بازداشتگاه گشت ارشاد و اون اتفاق منجر شد به اعتراضات اخیر ایران، مردم اون منطقه اونها هم به خیابان اومدن، حالا برپایی آتش داشتن و در کنار اون رقص داشتن و این اتفاق یکی از مراسمی بود که جمهوری اسلامی با اون بسیار برخورد کرد. فضای امنیتی بود، ولی باز کردها برای اینکه نشون بدن همچنان همبستگی دارن این مراسم رو برپا کردن.
اما نوروز در تاجیکستان حال هوای دیگری داشت. شهرها پر از جنب جوش مردم بودند. رقص و پایکوبی برپا بود و مردم نوروز را بدون محدودیت از سوی دولت جشن گرفتند. بیایید با خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی به شهر دوشنبه برویم.
آتش و رقص و صدای موسیقی در زیر باران، فضای گلخن نوروزی تاجیکستان. گروه از مردم در واقع غلبه دوشنبه جمع آمدند تا مژده فرارسیدن سال نوی اجدادی را بشنوند.
با برج حلال قرار گرفت، این معنای عمر را دارد که شب و روز برابر شدند و جشن اجدادانمان یعنی جشن نوروز فرارسید. با این مناسبت ما گلخن نوروزی افروختیم، بیایید در گرد این گلخن رقص و بازی میکنیم و دلها را از کینه و عداوت نوروزتان مبارک.
گلخن نوروزی بخش ویژه از جشنگیری رسمی نوروز در تاجیکستان است. صرف نظر از باران سخت در دوشنبه، گروهی از هنرمندان و مردم ترانه های نوروزی می خوانند. مردم با مبارکبادی یکدیگر پرداختند و شادی کردند.
نوروز جهانی گردید و یک شکر شاه اومد بزرسته و من از فرصت مناسب استفاده مطرح همه ی هموطنان و همه ی بیرون از وطن بودگی همه ی قرمان و ناسان و همه ی شخصانی که امروز به این جشن توجه دارند تبریک و تهنیت می‌گویند.
در پایان مراسم گلخن نوروزی، نمادهای خاص نوروزی تاجیکستان، بابای دهقان و ملکه بهار سوار فایتون در خیابان‌های دوشنبه پیک آمدن نوروز را به مردم رسانیدند. در تاجیکستان برای تجلیل از نوروز 4 روز تعطیل اعلان شده است. به فرق سالهای گذشته، معرکه اساسی با حضور مقامات نه 21 مرد بلکه روز دیگر برگزار خواهد شد، چون هوا بارانی است.
گرچه در افغانستان نوروز حال هوای همیشگی را نداشت و تجلیل از این جشن سنتی بیشتر به 4 دیواری‌های خانه ها محدود ماند، اما گروهی از هنرمندان افغان که در بیرون از افغانستان زندگی میکنند با مناسبت نوروز آهنگ تهیه کردند که در رسانه های اجتماعی خیلی توجه جلب کرد. مژگان صمیم یکی از اعضای گروه سا است که این آهنگ را با هنرمندان دیگر اجرا کرده. از مژگان خواستم درباره این آهنگ برایم بیشتر بگوید.
یه آهنگ نوروزی را ما برای همه مردمان عزیز خود ساختیم. در این آهنگ قسمت اولش ما میگیم ای مردم، بیایید این سال جدید را با هم تجربه کنیم. بیایید این سال نو را، این حال نو را با هم زیباتر و قشنگتر بسازیم. بعضی از مردم میگه که این روز نباید تجربه شود. چرا این روز نباید تجربه شود؟ این روز روزی است که بهار روز جدید خودش رو میکنه. و همینطور ما هم باید سال جدید خود را با روز جدید و با امید جدید تجربه کنیم.
با همین برنامه را پایان می دهیم. هفته آینده باز هم من صدیه تجلی روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی در روز هفتم با شما خواهم بود. سال نو مبارک.
دوشنبه د شپې په مخه پاکستانی جنگي الوتکو د افغانستان د خاورې دننه بمباري وکړه. په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستان پر یو شمېر امنیتي پوستو ډزې وکړې. د دې پیښو شاته نورې خبرې شته، دلته یې څېړو. پاکستان وویل چې په خوست او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان غړي په نقشه کړل. په کابل کې واکمنو طالبانو وویل چې 8 تنه ماشومان او ښځې په دې بمباریو کې ووژل شول. د امریکا حکومت هم په یوه اعلامیه کې له دواړو لوریو د زغم غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې ملکیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاوز پر یو مرکز د موټر بم برید وشو او بیا نشته وشوه چې اسلام آباد وایي و پوځیان پکې ووشل شول. د دې حملې مسؤلیت د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسلوالې ډلې منلی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې په تېر یوه کال کې په پاکستان کې تر 650 ډېر بریدونه شوي دي. فارین پالیسی خبرونې د چهارشنبې په ورځ د امریکا په ویلسن څیړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د برخې د مسؤول مایکل کوګلمن لیکنه خپره کړې ده. دی لیکي چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی په پاکستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې دا کړکېچ په زیاتېدو دی. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیو د اسلام آباد او ټي ټي پي تر منځ د 2020 کال له اګست تر دسمبر پورې اور بند وکړ. البته دا اور بند د طالبانو په منځ کې چوب شو. پاکستان تر اوسه د دې بریدونو د مخنیوي لپاره له ټي ټي پي سره د سولې د خبرو تر څنګ په کور دننه عملیات کړي. په سلګونو سره افغان کډوالې په همدې پلمه له خپلې خاورې ایستلې چې دوی په نام نوی کلاس لري او تازه یې ویلي دي چې د اپریل له 15 وروسته به شاوخوا 450 نور کډوال وباسي. بل لور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف امریکا شخص ته وویل چې د هند ترانزیت لاره به پر افغانستان بنده کړي. د پاکستان له ایران سره هم سږ کال په جنوري کې لانجه رامنځته شوه چې بیا د خبرو له لارې هواره شوه. له کابل سره څرنګه دا ستونزه په پراخېدو ده که په حل کېدو؟ مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وڅارئ او په فیسبوک کې هم کتلی شئ او خپل نظریات له موږ سره شریکولی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکي ډیوه پتنګ له لندن را سره ده. د دوی مننه کوم. عبدالته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش را سره دی چې د مشال راډیو د پاکستان لپاره خبرونې کوي په تیره بیا د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره. اخلي پتنګ کلمړی له تاسو واورو، څه اټکل کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د غلانجه په پراخېدو ده او کنه پراکمېدو؟
که چیرته موږ تاسو د پاکستان تاریخ ته ور وګورو، دغه ورځ نه چې پاکستان رازیږېدل شوی دی، د افغانستان هر رقم ډول چې حکومتونه رامنځته شوي، شاهي حکومت رانیولې، تر نن ورځې پورې دوی ستونزې د افغانستان د حکومتونو سره، د هر رقم تنظیمونو سره دوی لري. دلیل یې دا دی چې دوی د افغانستان که چیرته په افغانستان کې امنیت راشي او حتی ثبات وي، نو دوی په هغې کې خپلې ملي ګټې پکې نه ویني. څه وخت چې یو هیواد خپلې ملي ګټې د بل هیواد په نامینی کې وګوري، هم در رقم ستونزې رامنځته کوي. ایدی به خاطر باندې چې نن ورځ په افغانستان کې که چیرته هم طالبان واکمن شوي دي او ډېری حکومتونه دوی په رسمیت باندې نه پیژني، خو فعلي واکمنۍ کوشش کوي چې د افغانستان ملي ګټې خوندي وساتي. څه وخت چې یو هیواد خپلې ملي ګټې غواړي خوندي وساتي، بېله شکه چې همسایه هیوادونه کیدای شي چې په هغې کې ستونزې را پیدا کړي. موږ تاسو وینو چې
او بخشه د پاکستان څه غواړي، یعنی ګټې په څه کې دي چې په افغانستان کې څه وي؟ مثلا د طالبانو تر راتګ مخکې دا تور په پاکستان پورې اوسې د طالبانو ملاتړ کوي، نو دوی څه غواړي؟ خو هغه د دوی ملاتړ راغلی
ګوره، یا دوی خپل غواړي چې یو ضعیف حکومت په افغانستان کې وي، هغه حکومت چې د دوی په پالیسیانو باندې راتاوشي. دا چې نن ورځ افغانستان حکومت کوشش کوي چې خپل سرحدات وساتي یا خپل ملي ګټې وساتي یا خپل د اوبو پوښتنه کوي، د خپل مزکی پوښتنه کوي او د خپل وګړو پوښتنه کوي، دغه څه دي چې پاکستان نه غواړي. که چېرته افغانستان د خپل اوبو پوښتنه ونه کړي، زه فکر نه کوم چې پاکستان به غټې ستونزې ولري. که چېرته افغانستان د دوران کرخه پکله باندې خپل غږ پورته نه کړي او پریږدي چې پاکستان څه رقم غوښتنې لري، هماغه مخته بوزي، پاکستان بیا هم دا رقم بریدونه ونه کړي. دوی په هغه وخت برید کوي چې په دې باندې پوهېږي چې په افغانستان کې خلک د دوی مخنیوی کوي، حکومت د دوی مخنیوی کوي. نو زه فکر کوم چې نن ورځ په پاکستان کې هغه کومې ستونزې چې ورځ تر بلې ډېریږي، خصوصا د ټي ټي پي سره، دوی په دې فکر کې دي چې کېدای شي په دې کې فعلي واکمنۍ طالبان ورسره مرسته وکړي.
ګوړ څه په مشال رادیو کې هم دا موضوع تاسو څارلې ده او مرکې مو هم کړې دي. د پاکستان لخوا دا کتونکي څه وایي چې دا لانجه به په پراخه سي او کنه؟ اوس خبرو ته ګورو، خو داسې ښکاري چې په پراخېدو ده.
په پاکستان کې حکومت خو خپل دا خبره کوي دا غوې دریز داد چې دوی نه غواړي چې افغانستان سره لنجه پراخ شي او خپل د پاکستان دفاع وزیرم دا خبره کړې د مرکه کې امریکا غږ سره چې دوی نه غواړي چې جنگ هم سي دمو پیدا کړي خو دا ویلي و چې یو پیغام رسول ضروری و طالبانو د افغان طالبانو ته چې ورته وایي چې تاسو پاکستانی طالبانو سره اړیکې پرې نه کوي او هغوی حتی دا هم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مشران چې دي هغه باید پاکستان ته وسپاري. دا اوس معلومه نه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ آیا د بندیانو د تبادلې یا د دغه رقم ته د ملزمانو یا د تورونو خلکو د تبادلې کم تړون شته کنه. پخوا وخت کې داسې نه و ځکه چې پخوا وخت کې هم ډېر داسې کیسې کېدلې خو دوی یو بل سره تبادلې نه کولې. البته څېړون کې چې کومه خبره کوي هغه دا ده چې د دوی یو بل نه رغېدل نه کېږي نو فکر نه کوي چې ډېر بپسي اوږده شي. البته دا مسله به روانه وي په مختلفو وختونو کې به یي چې په مختلفو لکه څنګه چې ډیو پتنګ ویل په ځینو ځایونو کې به استعمالیږي د سیاسي ګټو دپاره دواړو خواوې به استعمالوي د سیاسي ګټو دپاره خو ډېره به اوږده نه شي. اوس دا اوس مهال هم چې د ډېرې تجارتي لارې بندې دي او لاوار د مخه په قبلي سیمو
کې خو دا اوس هم خواجه آصف خبرو ته تاسو اشاره کړې همدا خبره کړې ده چې هغه د هند ترانزیت لار به هم بنده وو که څه هم هغه ډېره فعاله نه وه خو کال مخته چې د هند د مرستې غنم راتلل دوی لار ورته پرېښو داسې د پاکستان له لارې راشي. نو دا خو یعنې ګامونه پسې پسې زیاتېدو دي او یو بل شی هم دی مثلا یو کال مخته پاکستان دا خبره نه کوله سي د تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې هند اخه کوي هند شاته دی او ملاتړ کوي لیکن اوس دا خبره کوي د هند یادېدل دا معنی لري چې هر څوک چې د هند ملاتړ کوي لږ سره پاکستان باید په هیڅ ډول روغه جوړ ونه کی
او خپل هند پاکستان چې د هند سره کوشش کوي چې خطه ښه اړیکې ولري. دا اوس هم چې د دواړو پنجاب د هندو او د پاکستان د پنجاب چې ترمنځ یو راهداري موجوده یو دهلیز موجود دی چې پاغي کې سکان راځي زایری نازیا غویل ته زیارت تزي. نو خپل په پاکستان باندې د پښتني خلک راپورته کوي چې تاسو د هند سره دښمنی کوي خو په خپل گاوند کې ورسره کوي چې تاسو سره لوی گاوند لري لوی بار سرحد ور سره لري د په افغانستان کې ور سره مکوي. په افغانستان کې د هند خبره زما په خیال په دی وجه د شوی چې دا اوس وختونو کې د هند چارواکو د طالبانو سره وکتل ملاقاتونه وکړل او که تاسو په یاد دي د داعش او د القاعده ځینې هندي وګړي چې و هغه په افغانستان کې وو اجر شول په څو میاشتې مخکې څلور پنځه میاشتې مخکې او په هغه کې هم داسې ویل کیږي چې د یو بل سره استخباراتو ته بدل شو د هند او د طالبانو د معلومات مونږ
رسېدل. البته دا د راپورونو ډېر د تایید وړ نه دي چې دا څوک څوک نه وو یعنی بې پرې خوا او لخوا سم نه دي تایید شوی. اخلي پتنګ ما په مقدمه کې هم مخکې ته اشاره وکړل چې د جنوري په میاشت کې چې کله ایران په پاکستان کې بمباري وکړه او بیا پاکستان په ایران کې بمباري وکړه د خبرو لاله دا مشکل حل شو. نو له افغانستان سره ولې دوی مشکل نه تنها د طالبان په وخت کې خو هم هیڅ وخت د خبرو لاله نه حل شو.
ګورې پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې زور نه کار واخلي. همیشه یې څو ځلې په افغانستان باندې دوی برید کړی دی. ولی سر باندې نه دی چې د ورځ نه چې طالبان حکم شوي دي چې دوی برید کړی دی. څوم ځلې
د څلورم ځل دی چې دوی افغانستان خاورې ته حمله
کوي. دوی ډیر کوشش کوي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې دوی باندې امر وکړي چې خپل را پایل کړي چې بده نړیوال ټولنې ته راشي چې د دې زمو په خاورې باندې تجاوز وشول لکه چې دوی کوشش کوي چې هر ځل په افغانستان باندې تجاوز وکړي. نن ورځ پاکستان وګای شوای دی چې وخت چې یو لیوه وګای شي نو هغه خولې اچوي. نو د دې په خاطر باندې پاکستان هم نن ورځ په افغانستان باندې چمله کوي دی په خاطر باندې دوی اقتصاد ډیر خراب شوای دی.
او بخښه همدا سوال ده کله چې اقتصاد خراب شي خو حمله سخت شي ځکه چې کله چې اقتصاد خراب وي د جنگ لپاره زمينه مساعده ول هم نورم سختي رامنځته کوي.
ګورې پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې خپل خېچې د تروریزم له طریقې نه دوی مړی کړي. هر ځل چې دوی په هیواد کې اقتصادي ستونزې رامنځته شي دوی کوشش کوي چې په دې منطقه کې ناامني راولي او د تروریزم خبرې راپورته کړي دي. خو همدغه طالبان که چېرته دوی نن ورځ ورسره ستونزې لري خو همدغه افغانستان پاکستان کې نه وو هم دوی ونه روزل هم دوی به په دوحه کې د دوی نمایندګي نه کوله. څه وخت چې طالبان نوي چاکم شولای همدا پاکستان بنوای چې د وزارت خارجه وظیفه و دوی مخته بوله خو نن را چې د امریکای خراب شي یا د په خاطر باندې چې دوی اقتصاد ورستر بلې خرابيږي هغه کوم پیسې چې د امریکا او د نورو هیوادونو نه دوی تریټورې د افغانستان په سر باندې هغه پیسې هم نن ورته نه راځي هم د په خاطر باندې دوی بیا کوشش کوي چې اختارونه د زموږ تاسو هغه افغانان چې هلته اوسېږي د کوم مستونزه هغه هیواد را پیدا کړی او کارونه کارونه هملته اوسېدلی دي د هغوی لکه اختارۍ باندې کوشش کوي چې موږ دغه تاسو خپل ماجرین بته دلیږو او یا د دې اختار ورکوي چې موږ په افغانستان باندې برید کوو یا اختار دې ورکوي چې تاسو ټي ټي پي د ځای ورکوي نو زه فکر کوم چې دوی اوس کوشش کوي چې په دې منطقه کې دا رقم نړیواله ټولنه ته وکړي چې د تروریزم راستر بلې په ډېریدو دی نو چې بیا د امریکا او د نورو هیوادونو پښې راکش کړي تر څو په دې کې پاکستان ته بیا پیسې راشي او دوی وشي کړی چې د هغه پیسې باندې چې دوی د کارونو کارونه موږ تاسو وینو چې دوی څومره په قرضدارۍ کې دي او د امریکا نه څومره پیسې د افغانستان په سر باندې واخیستلې په دې ستراتیژۍ باندې دوی بیا غواړي مخ فرار شي نو نه غواړي چې افغانستان یو امن هیواد وي نه غواړي چې افغانستان کې آرامي وي غواړي چې په دا رقم جنجال او په ستونزو کې همیشه
البته او بخشي هغه پتن په ورته وخت کې په پاکستان کې ډېر کتون کې په دې باور دي کچرته د دوی په سرحد کې جګړې وی نامنې وی د خامخا د پاکستان د نن هم سرایت کوي په تیرو څباندې سلويشتو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې پیل شوې دي او جګړې راغلي دي پاکستان ته د دوی د پخوانی سر اعظم بنظر بوټو خبره او پاکستان ته له همدې جګړې سره د کلاشینکوف کلچر داخل شو او پاکستان کې خلګو ټولو وسلې پیدا کړې نو دوی باید هڅه وکړي چې په افغانستان کې امنیت وي سره دوی خبره هغه مسونه شي
اګوره په د پاکستان ستراتیژي هم دا غواړي چې دوی کوشش کوي موږ تاسو لیدلی دي چې په پاکستان کې نن راځه کوم حکومت چې حکم شوی دی هغه دومره زیات صلاحیت نه لري لکه د دوی هغه جنرالان چې فیصلې کوي اې دی په خاطر باندې اکثره کوم فیصلې مشي جنگي فیصلې دوی خاطر دوی کوشش کوي چې پاکستان د جګړې او د ټوپک له طریقې نه یو وړه رومانس تکري چې ته د دوی نظامی برخه ضعیف شي او دوی دا رقم ډالي ونه لري دا رقم ستونزې په خپل هیواد کې راجوړني کې تاسو پرې مې باور وسه چې پاکستان په 50 برخه باندې ویشل کیږي په بلوچستان په خپل کوشش کوي چې خپل هیواد ولري سند په خپل هیواد ولري پښتانه په خپل هیواد غوړي نو زموږ کومه دې په خاطر باندې چې په دې باندې خپل د دوی نظامی کسان په دې باندې پیږي چې دوی یو ولای صرف همدغه نظامی
کسان
د نوې کوټه دې ټوپک
له تاریخ
نه
همیشه خپل سیاست مننه د بلوچستان مسلې ته اشاره وکړه یغه ته بیا هم راځو او ګورسب مخکې تر دې چې تاسو نظر واخلم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستيال ویان څرګندونه لرو
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې تروریستي بریدونه ونسي او موږ له پاکستان غواړو چې لږه مکار واخلي او ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی د تروریزم ضد هڅو کې ملکانو ته زیان نه اوري
ګورسب دوی خو د دوړو له خواو لپاره د زغم غشتنه وکړل شي زغم وکړي لیکن په ورته وخت کې د امریکا حکومت دا خبره کړې ده چې په پکتیکا او په خوست کې چې کوم کسان وژل شوی دي دا ملکیان دي په دې برخه کې د پاکستان څاک سلامل راغله
پاکستان خو د امریکا په بیان باندې خبرګون نه ده خوله خو خپل پاکستان وایي چې دوی د تحریک طالبان پاکستان د قومندان عبد الله شاکور بمباری کړی دی البته هغه په خپل کور کې نه و هغه خپل ویډیو خبره کړې ده چې هغه بش دی هغه
ایتونه د
شمالي وزیرستان
ته او پښې ده د عبد الله شاه دی کور کوم فکر کړی پاول کې ویل چې عبد الله شاه هم وشتلې ده بیا ورسول چې کور یې بمباری کړی ده او یو کلیپ پاوس خبر کړی ده چې په اډیو ده چې په یوه کې بیا وایي چې ډیر طالبان وشل شي ویډیو دا رقم پدې برخه کې
خپل پوز خپل اندې خبر کړی خو د پوز خواخوګو کې د شي داسې څه خبر کړی خو خپل چې کله ویډیو راغله د عبد الله شاه او بل خصوصا حالت چې تاسو ګورئ هغه سیمه ډیره لري سیمه د وسم پکې واوري پرتې د زمنګ کسونه مونږ راخستي د غزنه نو هغه زینو کې چې کله خلګول دي چې د مشمان او خزي مړ شي ودی بیا دوی مجبور شول چې وای اوس ک تاسو د پاکستان د برنو چارو وزارت اعلامیه وګورئ په هغه کې دا سیمه مجهول خبره کړې ده عمومي خبره کړې چلته وسلوال یشتل دي خو د امریکا خبره دوی څه خبرګون پېنه ده خو د مخ کې تاسو شي کوم خبره د هند په اړه کې کوله اغه زما خبره نیمګړې پات شو ما غوښتل چې دا ویم چې دغه کم کسان چې په روسیو کې په افغانستان کې د داعش او د القاعده په نامه ووژل شول، هغه تایید شوي هندیان وو، هغه خپل د نامه سره هندي لیکي، هغه مشر وو د هندو. نو هغه د دې وجه نه د هندو د طالبانو نږدې کېدل چې دا د پاکستان لپاره پاکستان نه غواړي چې نږدې شي. دویمه خبره بله دا ده چې ډیر خلک په دې باور نه دي چې پاکستان او طالبان دي دومره اختلاف سره پیدا کی چې دی یو بل خلاف دي تر دې حد ورسی چې جنگ سره وګد کی، ځکه چې اوس هم د طالبانو د مشرانو چې دی د اکثر کورونه هلته دي. خپل مولا یعقوب مجاهد چې دی په وینا کې ویل چې طالبان باید خپل کورونه دلته راوړي، افغانستان ته راوړي. او دغه د کراچۍ کې دی
البته د کال مخکې تقریبا خبره وه، روس خلک دوی ویل چې دا کارونه البته وای چې شوی دی،
خو دا خو زمنګ رپورټونه چې کم دی اوسه پرې، حتی د د د د د ملایقو برور چې دغه کراچۍ کې اوسېږي، نو د دې چې د ډېر مشران یې حل ته دی. خو دا یو خبره به سړی کار دو کی چې په پاکستان کې دننه داخلي څه حالت ته، افغانستان کې دننه داخلي څه حالت ته. په پاکستان کې دننه په داخل کې چې د پوز نه خلک خوشاله نه دي، خصوصا د تحریک انصاف. نو دا رنګ پیخي چې دا قصدي او غیر قصدي، او د پاره یو مخبر وري چې خپل هغه بیرته هغه د انګریزي خبر خپل ایمیج جوړ کی. دی خو ته د طالبانو برخم هم داسې ده، په افغانستان کې چې کله د پاکستان په خلاف څوک خبره کوي، حکومت هغه ته خلک ډیر یوري، ډیر ملاتړي کوي. نو د طالبانو د افغانستان کې هم د طالبانو لپاره هم دا د خپل د تصویر جوړونې چې دی یو موقع ده. دا چې د نن کې هلته څه روان دي او څنګه کیږي، دا بل خبر ده، خو یعنی یو موقع رااله دوی دواړه یو سلګې دي استعمال.
مننه. خپل پتنګ مخکې تاسو بلوچستان ته اشاره وکړه، روانه ونی د ابل ورس 13 ورس دی او ورشه دی چرشنبه پورس پرون چرشنبه پورس باندې په بلوچستان کې په ګوادر کې سخت حمله وشوه. هلته د مشال راډو هغه راپور ګور سپتا سو راپور خبره و، هلته خلکو ویلي اوسې لشتر د لاس چاودنی اوریدلی دی او هلته حمله وشوه. اسلام آباد د دغو بلوچانو تور هم د جمهوریت په وخت کې هم په افغانستان باندې پوری کاو، اوس هم ځینې راپورونه د پاکستانیانو په قول باندې ویل کېږي چې د بلوچانو تر شا طالبان ولاړ دي. څرنګه بلوچان خو خپل یو ملي تحریک دی او له د طالبانو سره ډیر جوړ هم نه دی او داسې خلک دي، دا څرنګه ساس په باور پاکستان ولې داسې تور پوری کوي؟
ګورې پاکستان همیشه تور لګوي، هر پیکه چې په پاکستان کې کیږي دوی همیشه افغانستان په نخښه کړی دی. بلوچستان خلک نه صرف په افغانستان کې ځینې پراته دي، موږ تاسو ویلو چې د افغانستان او د پاکستان او د ایران کې دوی تیت دي. نو دغه کوم تورونه چې دوی لګوي صرف دې په خاطر باندې چې غواړي او به خپلې خړې کړي، لکه دا چې ګواښ صاحب دغه کومو خبرو ته اشاره وکړه چې دوی هغه د پاکستان او د افغانستان د فعلي واکمنۍ سره چې هغه کومې اړیکې چې دوی اوس فعلاً لري، دغه چې ورځ تر بلې موږ تاسو وینو چې په خرابېدو باندې دي. خو زه په دې باور باندې هم یم چې دوی کولای شي چې د خبرو له طریقې نه دغه ستونزې حل کړي. دغه فعلي واکمنۍ هم دا رقم د پاکستان نظامي ډله دغه خلک دي چې دا د یو بل د بطن را جوړ شوي دي. نو زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې چیرته شخړه وي، دا د دوی په ګټه باندې یا د پاکستان په ګټه وي یا د افغانستان په ګټه وي. افغانستان حکومت ته ضروری ګڼل کیږي چې دوی هم د پاکستان سره کوشش وکړي چې یو نیټه اړیکې ولري، په دې خاطر باندې چې چیرته موږ هم د پاکستان سره په جګړه کې وو او دا رقم پستونځو کې وو، د افغانستان خلکو ته هم هغه ښه نتیجه نه ورکوي. موږ تاسو وینو چې افغانان څومره رفتمت لري او پاکستان تزي، او همیشه هر ځل چې حکومتونو په منځ کې کوم ستونزه شوي ده، موږ تاسو ویلي لري چې پاکستان مستقیما بیا د افغانستان د په وګړو باندې هغه ستونزې راوستلې دي، یا ویزې ستونزې ورته پیدا کړې، یا په سرحداتو کې ورته ستونزې پیدا کړې دي، او یا زموږ تاسو بیچاره او بیګناه خلک نیولې دي او بندیان کړې دي، ښځې نیولې دي، ماشومان نیولې دي. نن ورځ هم چې د موږ تاسو بل سره خبرې کوو، بندیخانې د موږ تاسو د میرمنو د ماشومانو د مریضانو نه هملته ډکې دي. د په خاطر باندې چې اتزید تداوی لپاره مګر هم بیا د پاکستان حکومت ډېر بد چلند چلند ورسره دی او دلیل صرف دا دی چې دوی غواړي چې په پیډي واکمنۍ باندې خپل فشار نه راوړاندي کړي. نو که چېرته راشو د بلوچستان څخه فکر کوم چې بلوچستان د دوی لپاره یو غټ خطر دی، پاکستان لپاره دوی پیږي چې هر ځل بلوچستان خپل غټ پورته کړی دی د پاکستان د نظام په مقابل کې بلوچستان هغه کوم حقوق چې باید ورکړل شي دوی ته نه ورکول کیږي، په حکومت کې ورته دومره سمه نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم دې په خاطر باندې بلوچستان هم هغه خپل نخ همیشه نیسي، خو بیا ګناه راوړي راسره په افغانستان حکومت باندې ورچوي.
مننه. ګورسه مخکې تاسو مهمه خبره وکړه، تاسو ویل چې له پاکستان سره مخالفت افغانان سره نشلی کوي، مثلا د پاکستان د بمباری په ځواب کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی عکس العمل ښکاره کو، اشرف غنی پخوانی ولسمشر عکس العمل ښکاره کو، همدارس حتی په ملګرو ملتونو کې د جمهوریت د وخت استازي شغلی فائق په یو ټویټر کې په ټویټ کې کړی دی، په ایکسپانډ کې لیکلی دی چې دا غندو، یعنی افغانان سره نشته کړی دي. لیکن په ورته وخت کې د پاکستان سوال مهم دی او پاکستان تاسو ویل چې تحریک انصاف له دې استفاده کوي، یعنی له افغانستان سره دښمنی دی پاکستان، پاکستان سره لري کوي نه؟
د افغانستان په اړه باندې ماغل ته داسې همداسې تصور دی، ځکه چې پاکستان کې ډېر کارونه چې دي هغه اردو کوي، خصوصا بهرنی پالیسی او امنیتی مسایل چې دي هغه ټول د اردو په لاس کې. نو اوس هم چې کوم کارونه روان دي په پاکستان کې دننه، تحریک انصاف چې دی هغوی دا فکر کوي چې دوی د صحنې وویستل شول او موجوده چې کوم پوز دی د هغې مشر چې دی جنرال اسم منیر هغه د دې په خلاف دی، د عمران خان او هغې په زندان کې ساتلی دی. البته پوز همیشه دا ویل دي چې دوی په سیاست کې ګوتې نه وهي او مداخله نه کوي، خو تحریک انصاف داسې وایي چې دوی یې د صحنې وویستل. نو په دې وجه باندې د ډېرې پاکستانانو د تحریک انصاف چې کوم ملاتړی دي د هغوی د پوز په اړه باندې نظر ښه نه دی، او اوس هم وایي چې پوز په کار ده چې په سیاست کې مداخله ونه کړي، په بهرنۍ پالیسۍ کې مداخله ونه کړي، امنیتي مسایل هم چې جوړوي هغه باید د حکومت سره یو ځای جوړ کړي. او پر دې سربېره باندې تاسو بلوچستان ذکر وکړو، په بلوچستان کې ډیر وخت نه چې د خلک د پاکستان سره نه دی جوړ، بلوچستان وایي چې موږ باید خپل هیواد یو، ځکه تاریخ ته تاسو وګورئ بلوچستان چې دی تر 1943 پورې ځان له یو ریاست و یو دولت و، هغه د پاکستان برخه نه و. په 1943 کې پاکستان فوج لاړ او هغه ځای ونیو او ځان سره یو ځای کړ. یعنی دوی وایي چې موږ په 1940 کې پاکستان کې یو ځای نه و. نو هغه مثلا دا بل خواته موږ د پی ټی ایم تحریک وګورئ، داسې د نورو نېشنلستانو وګورئ، حتی عوامي نېشنل پارټي چې دا هم داسې وایي. نو د نن پوز ته ډېر مشکلات دي په دې وخت کې، د هغوی هغه تصور چې کله پوز په پاکستان کې داسې یو دغه چې خپل امیج باندې ډېر پام کوي، یو هغې دپاره دوی ډرامې جوړوي، فلمونه جوړوي، یعنی پوره یو غټ سنټر لري، د دوی د عامه اړیکو څنګه چې دا هغه ښکاره سندرې جوړوي، د دې لپاره چې د فوز امیج ښیي. او د فوز امیج په دې کړه چې د هند ګواښ چې کله موجود وي هغه وایي چې هند موږ ته خطر دی، د افغانستان موږ ته خطر دی، د نور ځایونه، نو بیا فوز ته ډیر ضرورت پیښیږي. بیا عام پاکستانی دا وایي چې خو فوز به دوی ساتي. نو د دې لپاره دغه ساتي مسایل چې راشي، بیا د فوز لپاره یو ښه موقع او نتیزو کندو لپاره دا ښه موقع چې په هغه کې خپل ځان بیرته اتل ثابت کړي. وایي چې لکه تاسو مخکې خبرو کړو په شروع کې، ایران کوم پاکستان حمله وکړلې، هغه دومره حتی ضروری نه وي چې پاکستان حمله کړی، خو هغه دې لپاره وکړي که نه وي کړی، بیا به پاکستانیانو خپله ویلي چې پوز دومره ډیره بودیجه لري، یعنی پوز 80% بودیجه لري نسبت ملکی چارواکو، ملکی حکومت، ملکی وزارتونو ته. نو بیا پوز ولې ناسته خاموش؟ یعنی چې جنگ هم نه کوي، نو بیا پوز د پر دومره غټه بودیجه ضرورت څه دی؟ نو یعنی که داسې پېښې کېږي د پکتیکا او د خوست په شانتي، نو دا د هغوی دپاره یو موقع ده چې هغه خپل،
البته بیا په عین وخت کې بیرته د پاکستان سیاسي بې ثباتي هم ډېره زیاته ده،
سیاسي بې ثباتي هم د اختلافاتو ګټه ده. یو ګوره دنه چې تاسو وګورئ، سیاسي بې ثباتي د پاکستان د پوز په یو د پاکستان پوز دی، یو سیاسي حکومت، یو منتخب حکومت دی. کله چې سیاسي ګډوډي، سیاسي حکومتي، کله چې د پاکستان حکومت هم چې کمزورې وي، هغه د پوز لپاره ښه دی، ځکه چې که یو قوي حکومت وي هغه بیا د پوز خبرې نه مني.
دغه خبره مایکل کوکلمن په دې خپل نوي تحلیل کې په بل ډول کړې ده. هغه وایي پاکستان د سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی او پوز هم کمزورې شوه دی او په پاکستان په اولس باندې هغه راچ دوی چلاو هغه په کمزورې دوی چې دوی نوی جګړې ته داخل شي. د خبرونې په دې ورستیو کې هغه پتنګ ساسو نظر په لنډو واخلم. د طالبانو په هغه وخت کې چې د جمهوری نظام سره په کابل کې جګړه کوله دوی پاکستان ته محتاج وو، لیکن ځینې کتونکي نن سبا دا وایي چې له هغه احتیاج تر یوه حده پورې دوی وتلي دي، نو ځکه له پاکستان سره په ځینو مواردو کې دوی اختلافات لري. که چېرته دا خبره څوک ومني نو دا خو داسې ښکاري چې د طالبانو او د پاکستان اختلافات به پسې زیات شي.
څه وخت چې مجبوري وي کېدای شي چې انسانان ډېر کړنې وکړي، ډېرې خبرې ومني، نو په هغې وخت کې د خاطر باندې چې طالبان مجبور وو یا احتیاج وو پاکستان ته او د دې څنګ سره پاکستان پاوچ د دوی نه استفاده وکړله، خو په دې تاریخ باندې د افغانستان په تاریخ باندې سم سر خلاص نه و. په دې باندې دوی نه پوهېدل چې د افغانستان خلک هر څومره چې احتیاج وي که چیرته تاسو سره ملګرتیا وکړي، خو که چیرته بیا راشي خبره ملي ګټو ته، بیا د خپلې ملي ګټې تا په هیواد باندې نه درته خرڅوي. په هغې وخت کې طالبانو د جمهوریت په وخت کې هغوی غوښتل چې واک ته ورسېږي، غوښتل چې جمهوریت را چپه کړي، او په دې کې پاکستان ورسره ډېرې زیاتې مرستې ورسره وکړي. خو پاکستان فکر کولو که چیرته موږ طالبانو سره مرسته وکړو او دوی خپل چوکیو ته ورسوو او نو بیا پس له هغې نه به هغه کومې غوښتنې چې بیا موږ د افغانستان د حکومت نه یا په جمهوریت کې کولی یا په دې کارونو چې درلودلی، نو دا کولی شي چې بیا طالبان سر ته ورسوي. نن ورځ موږ تاسو هغه په اکسپانه کې اچنسي صاحب هم هغه یو ټویټ کړی دی، ویلي دي چې موږ طالبانو سره دومره ښېګڼې وکړلې، نن ورځ طالبان بیا راغلي دي او زموږ سره جګړه کوي. نو زه فکر کوم دلته ټوله خبره توقع ده. پاکستان خپله کارخانګي سمه نه وکړي، فکر یې کولو که چېرته موږ طالبان سره کومک وکړو نو طالبان به بیا ټوله افغانستان به موږ ته راکړي او موږ به هغه څه شی چې غواړو هماغه به رقم به چلوو. خو لکه دلته چې خوښ صاحب وویل چې دا رقم جګړې، دا رقم ستونزې نور افغانان هم را نږدې کوي. موږ تاسو په همدغه پیښه کې ولیدله چې څه وخت ملا یعقوب صاحب هغه وکړله، امر یې وکړ چې باید په پاکستان باندې بېته او موږ تاسو خپل قصد ونه واخلو. موږ تاسو ولیدل چې څومره هغه ریښتیني افغانان د دوی په طرف باندې شول، د دوی په دغه کړنې په طرف باندې شول چې نو څه فکر کوم چې دا رقم کړنې افغانان نور را نږدې کوي او بیا د دې د څنګ سره هغه افغانان چې واقعیت ملي فکر لري هغوی هم موږ تاسو کولی شي چې وپېژنو. هغه افغانان چې صرف د جګړې پلویان دي او صرف د دې فکر کوي که چېرته پاکستان راځي په افغانستان باندې بمباردیانې کوي او که نور هېوادونه راځي ستونزه نشته ده، موږ صرف دلته غواړو چې خپل ځانونه چوکیو ته ورسوو. خو په دا رقم حالت کې بیا موږ تاسو کولی شو چې هغه خلک هم په نښه کړو. ډېری افغانان موږ تاسو ولیدل که چېرته په افغانستان په منځ کې دي او یا که بیرون دي، د دا رقم کړنو ته یې لبیک وویل چې د پاکستان په مقابل کې ټول افغانان که چېرته ضرور وي جهاد هم کوي، ټوپک په لاس کې اخلي او نه پرېږدي چې افغانستان خاوره دا رقم اشغال شي، هغه بیا د پاکستان لخوا نه. نو زه فکر کوم دلته توقع زیاتره وده د پاکستان لخوا نه، د طالبانو نه. دوی فکر کوله چې طالبان به دوی په فکر باندې، د دوی په غوښتنو باندې به هرې کړنې به ومني، خو نن ورځ متاسفانه هغه کړنې دوی نه ورسره مني، د خاطر چې دوی کوشش کوي چې د افغانستان د خلکو هغه ملي ګټې او اصولو ترلاسه کړي دي.
ډېره مننه اغلې پتنګ ګورسب، له تاسو هم منندویم. د اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم چې دا خبرونه تر دې دمه راسره وکتله.
جرفای سکوتی روی سیمهای گیتارم میدوی مثل ملودی تو با بغض به صدایی حس خوب یک سرودی میشدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی تو راه باورو جم ای تو مرز
خواهش ای تو احساس عمیقا نکنی ذره کاهش ای تو الهام گناه در دل یک شب تنها ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا خدایی